الله تعالی ته بهتره پته ده او هم دا وجه ده چې هغه بندله د قدرین معلوم سره ورکوي او بیا موږ جړاګانې کوو چې ما ته زیاته ولې نه میلاویږي. یو بل حدیث قدسی دی چې زما په بندیانو کې څوک شته چې هغه د عبادت شوق لري لیکن زه هغه منع کړم چې چرته په هغو کې تکبر پیدا نه شي. سبحان الله. نو الله ته پته ده چې چا دپاره محتاجي ښه ده او د چا دپاره غریبي بهتره ده او د چا دپاره فراخي بهتره ده. الله ته پته ده چې چا دپاره صحت بهتر دی او د چا دپاره بیماری بهتره ده. الله اکبر. نو هغو هر شی د یو خاص تناسب او اندازې سره ایښی دی. د هر څیز یو حد مقرر کړی دی. کو په یو سیز مونږ غور شروع کړو د الله په خزانو باندې چې څومره هر څه دي او ځینې سیزونه داسې دي چې هغه بنده لیدی شي او ځینې داسې سیزونه دي چې هغه زموږ نه پناه دي مونږ یې نشو لیدی. د عزت خزانې، د علم خزانې، د حکمت خزانې دي او د هغو په خزانو باندې نه څوک اور لګولی شي او نه هغه څوک پټولی شي. انسان حیران شي چې یا الله تا ما له دومره هر څه راکړي دي. وجعلنا لکم 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 ستاسو د پاره زمونږ د پاره مونږ د اسباب معیشت په دې ځمکه کې ایښودی دی. مونږ د الله تعالی فرمایي چې مونږ د اسباب معیشت په دې ځمکه کې ایښودی دی او څومره ډېر مخلوق دی چې د هغوی رزق ورکول ستاسو په ذمه نه دي. هغوی له الله تعالی رزق ورکوي. د مور په خېټه کې ورله رزق ورکوو او چې دنیا ته راغې نو د مور د سینې په ذریعه ورله انتظام وکړو او چې بیا انسان لوشي نو د هغو سره فکر پیدا شي چې ماله به څوک رزق راکوي. زما د رزق به څو کېږي. او صرف رزق نه، د باقي سیزونو ته وګورئ. که چېرې په دې کې دا بیلنس نه وي نو بیا به دلته ژوند تېرول ډېر ګران وو. نو د رب حق به څنګه ادا کوئ؟ نه د دې لیمټ زموږ په لاس کې دی او نه د یو سیز مقدار مقررول زمون پلاس کی دی او نه زمون سره دومره علم دی چې څو د څومره وخت لپاره پکار دی او نه هر یو لرزق ورکول زمون په وس کی دی او نه هر یو لرزق ورکول زمون پلاس کی دی او نه د ځمکې نه سامانی معیشت استل زمون پلاس کی دی او کو بیا هم تاسو خپل رب اونه پیژنئ څنګه به پیژنئ؟ بیا صرف یو کلمه د خولې نه وزي. فبأي آلاء ربكما تكذبان وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. او دا وارر سایکل په باره کې بار بار په قرآن پاک کې راځي چې څنګه دا وارر سایکل چلیږي. د دې اوبو دا نظام او د دې په ذریعه باران کیږي. د سمندرونو نه بخارات اوچتیږي. دا هواګانې د ځان سره اوچتوي او په هغې کې هم یو بیلنس دی. نو مونږ اوچتوو درنې هواګانې. دا هواګانې څنګه درنې دي؟ ځکه چې هغې اوبه اوچتې کړې وي او د هغې نه به بیا وریځې جوړېږي. فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. پس مونږ وراوو د اسمان نه اوبو یعنی باران او بیا مونږ سکو په تاسو باندې د هغې نه یعنی د باران د اوبو نه. زموږ خیال دی چې ګني مونږ خو د باران اوبو نه سکو. نو په اصل کې د اوبو دا ریزروایرز چې دي نو په دې کې د باران اوبو جمع کیږي که نه؟ دغه شان په ګلیشیرز کې اوبو جمع کیږي او دا د جمع کېدو یو نظام دی او بیا هغه اوبو الله تعالی د اندازې مطابق د قدر معلوم مطابق لږه لږه ولې کیږي او دا غې نه ولې چینې او خوړونه بهیږي یعنی دغه ګلیشیرز نه او بیا په دې طریقه تاسو ته در رسي. او کچری دا واوره چې ده په ګلیشیرز کې کچرې دا ډېره په یړ باندې ولی شي نو بیا په ځمکه باندې سیلاب راتلی شي او ډېرې علاقې به د اوبو د لاندې ډوبې شي. نو الله تعالی په کومو ځایونو کې د اوبو ذخیرې ښودې دي. سوچ کوئ کچرې دا اوبو مونږ ته په خپلو کورونو کې سټور کول وی جمع کول وی نو مونږ به څنګه جمع کول مونږ دا اوبو څنګه جمع کولی؟ نو الله تعالی زمونږ لپاره د اوبو د سټور کولو نظام جوړ کړی دی. سبحان الله. هغه اوبو چې د سمندر نه بره ځي نو هغه تروې وي مالګې واله وي لیکن سبحان الله چې د باران په شکل کې را اوریږي نو هغه خوږې وي. څنګه ښکلی نظام دی د الله سبحانه وتعالی. او هغه اوبو نه څښا کیږي نه پکې بوی پیدا کیږي. هغه د واوري په شکل کې جمع شي او دا غې نه بیا رورو ولي کیږي او دا غې نه مونږ په تاسو باندې اوبوس کو وما انتم له بخازنين او نشي تاسو د دې جمع او نه یې تاسو د دې جمع کول واله ذخیره کول واله تاسو خدا د غرون لپاره نه ذخیره کوي بلکې تاسو د پاره جمع کیږي او بیا ټول کال هغه تاسو د پاره په خوړونو او نهرونو کې را بهیږي. الله اکبر. ګورئ څنګه د اسمان نه دا اوبه راوریږي او بیا په ځمکه کې څنګه جمع کیږي او چې کله تاسو کوهې وکنئ نو په هغې کې هم اوبه راوځي او د هغې وجه دا ده چې دا اوبه الله تعالی هلته کې سټور کړې ده او د دې ټول نظام په وجه د ژوند ذریعه معاش دی او بقا ده او د اوبو نه بغیر خو د سا یو خاوند هم باقي نه شي پاتې کېدی ځکه الله تعالی خپلې نښې نشانې ښیي چې پر دې باندې ځان پوه کړئ چې داسې یو ذات دی چې هغه ستاسو دپاره داسې انتظام کړی دی دا د ځان نه خو نه دی جوړ شوی و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون او بېشکه مونږ یقینا هم مونږ ژوند او بېشکه مونږ یقینا هم مونږ ژوند ورکوو او هم مونږ مرګ ورکوو او هم مونږ وارثان یو. ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی. اوس چې دا داسې رب څوک نه پېژني او داسې رب سره څوک خپل تعلق جوړ نه کړي او د هغو سره دوستي ونه کړي نو هغه بیا څومره محرومه دی. ټول هر څه د هغو په لاس کې دي. او که تاسو وګورئ دې ټولو آیتونو ته نو څه پاتې شو؟ هېڅ هم نه. کو هغه ونې بوټي دي، کو هغه تاسو خزانې واخلئ او که په آخر کې ژوند او مرګ هم د الله په لاس کې دی. په دنیا کې خلک چې د چا سره غټه عهده وي نو د هغو سره تعلق جوړول غواړي چې سبا له به مې په کار راشي او داسې رب دی چې هغو د هر څه د هغو په لاس کې دي. نو تاسو د هغو سره تعلق جوړول نه غواړئ؟ ونحن الوارثون او مونږ وارثان یو. وارث څوک وي؟ چې یو بنده به وفات شي د هغو هغه خپل خلک چې وي نو هغوی د هغو د هغه وفات شوي بنده وارثان جوړ شي. نو دغه شان په دې دنیا کې چې څومره هم څیزونه دي، ستاسو کورونه دي، ځمکې دي، جایدادونه دي، سرو زر او سپین زر دي، کالي دي چې ستاسو ډېر د مینې سره خوندي کړي دي او ایښي مو دي، او چې کله تاسو وفات شئ نو دا به چا ته میلاویږي؟ زموږ را روان نسل ته، یعنی ستاسو را روان نسل ته. بیا به د هغوی نه پس بل نسل ته منتقل شي او دغه شان به په مخه منتقل کیږي او یوه ورځ به داسې راشي چې الله سبحانه وتعالی ته به واپس شي ځکه چې ټول خلک به مړه شي. نو په اصل کې د هر څه وارث به بیا الله سبحانه وتعالی وي. چې کله اولنۍ نفخه ووهلی شي سور، نو الله تعالی به ځمکه او اسمان په لاس کې اونغاړي او اوبه فرمایي چې چرته دي، عین الجبارون، د دنیا بادشاهان چرته دي؟ هیڅوک به نه وي چې جواب ورکړي هغوله. الله تعالی د هر څه وارث دی او دا هر څه د هغو ملکیت دی. د لږ وخت لپاره مونږ ته میلاو شوي دي او مونږ ته ځان مالکان ښکاري. نه، اصل وارث الله تعالی دی. هر څه د هغو دي او هغو ته به واپس کیږي. ستاسو سره هسې عارضي طور پراتو دي، دا یو امانت دی او تاسو ته خپل ځان مالکان ښکاري. زموږ سره هسې د لږ وخت لپاره دي چې تاسو استعمال کړئ او بیا یې واپس کړئ. او الله تعالی فرمایي چې مونږ وارثان یو، د دې چې کله ټول مړ شي نو صرف د الله د هر څه مالک وي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. او الله تفتد شي پتاسكي مستقدم سوكتي او الله تفتد شي پتاسكي مستأخر سوكتي. مستقدم او مستأخر شو معنى ده؟ ده ډېر معنی بیان شوی دي. مونږ به صرف هغه معنی بیان کړو کوم چې راجیح دي. قطعا دا فرمایي چې مستقدمین مطلب دی دا هغه خلق دي کوم چې تر نن ورځې پورې پیدا شوي دي، او مستاخرین هغه دي چې لا نه دي پیدا شوي. ابن عباس رضی الله عنه او زهاق فرمایي چې د مستقدمین نه مطلب دی هغه خلق چې وفات شوي دي، او د مستاخرین مطلب دی هغه خلق چې ژوندي دي ځکه چې هغوی الله له لاړل او مونږ وروسته یو، ځکه چې دا خو زکه چې لا خو مونږ ژوندي یو. دغه شان مجاهد فرمایي چې مستقدمین هغه خلک دي کوم چې د تیرو امتونو نه وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت والا مستاخرین دي، او چې کومه ډېره ښکلې او د تسلۍ خبره ده نو هغې طرف ته راځو. او هم دوه اقوال دي، لیکن مونږ دا ګورو. حسن او قتاده وفرمایل رحمه الله د مستقدمین مطلب دی په نیکۍ کې مخکې تلو والا، په نیکۍ کې او د الله تعالی په اطاعت کې، او د مستاخرین مطلب دی د نیکۍ نه وروستو کېدو والا. الله تعالی ته پته ده چې څوک دي چې په نیکۍ کې منډه وهي او څوک دي چې وروستو پاتې دي، یعنی د سابقون والو ورته هم پته ده چې څوک په منډه باندې مخکې کېږي، چې څوک د نیکۍ موقع د لاس نه نبوزي، چې څوک د نیکۍ د موقع د ملاوېدو په تلاش کې وي، او څوک دي چې هغوی وروسته کوي، ډیلی کوي، چې څوک نافرماني کوي، چې هغوی بیا نیکي ډیلی کوي نو وروستو پاتې شي. او واقعي کو انسان وګوري چې د نیکۍ ډېر کارونه وي، او مونږ وایو چې هی دې وبای کړو او سستي پکې کوي، موقع ترینه لاړه شي د سستۍ په وجه، او چرته تاسو ته د دې خبرې پته وه چې په مونږ کې څوک دي چې هغوی مخکې ځي په ریس کې، او څوک دي چې وروستو پاتې دي. هغوی نیکۍ کولی شي خو سستي کوي. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه د یو ځای نه تېرېدو، هغو کتل چې یو بوډۍ ښځه روانه وه، او شاید چې هغه کڼه وه او ګونګۍ هم وه، لیکن د هغې کور پاک صفا و او د هغې سره هیڅ څوک نه وو. نو عمر رضی الله عنه ترینه سوال وکړو چې ستا د کور کارونه څوک کوي؟ هغې وی چې څوک سهر وختي راځي کار وکړي او بیا لاړ شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته ډېر هغه ډېر په تجسس کې شو. یوه ورځ هغه پټ شو او کتلې چې د دې کور له څوک راځي. نو هغه څو ګوري چې ابوبکر صدیق راشي او د هغې د کور کار وکړي او بیا لاړ شي. هغو سوچ وکړو چې سبا له به زو مخکې کېږم، د هغو د راتلو نه مخکې به زو دا کار کومه. هغو کتل چې ابوبکر صدیق راغلی و او کار یې کړی و او تلی هم و. هغه ترینه بیا هم مخکې شوی و، سبقت یې وړی و. حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره به مقابله کوله. نو په نیکۍ کې مخکې کېدل پکار وي. فاستبق الخیرات، نو یو ده په نیکۍ کې مخکې کېدل، او بل د نیکۍ په معامله کې بهانې کول وروستو کېدل. الله تعالی ته پته ده، او دا څومره ښکلی خبره ده چې څوک هم په نیکۍ کې وړاندې کېږي الله ته پته ده، چې د چا سخت کوششونه دي نو د هغې هم الله ته پته ده. او دا خبره بنده له ډېره غټه تسلي هم ورکوي، او ډېره خطي هم لګي چې الله ما ته ګوري چې زه څومره کوششونه کوم. صرف نیکي کول نه دي، بلکې اصل خبره دا ده چې څوک په نیکۍ کې څومره په منډه روان دی. لکه په کلاس کې هم ځینې خلک، لیکن په کلاس کې خلک دي، لیکن ځینې خلک اے گریډ اخلي او ځینې وروستو روان وي. نو اصل خبره دا ده چې د چا څومره کوشش دی، څومره منډه ده. څوک د بهتر نه بهتر کول غواړي، او څوک بهانې کوي، او چاته د ویلو ضرورت هم نشته. ځکه چې د چا د پاره خو مونږ نه کوو، نو هغو ته ټوله پته ده. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، او بیشک ستاسو رب به جمع کوي هغوی. څوک به جمع کوي؟ مستقدمین او مستأخرین هم ټول به جمع شي په یو ځای کې. انه حکیم علیم، هغه حکمت والا دی او علم والا دی. د هغو ټولې فیصلې د حکمت او علم په بنیاد باندې دي چې تاسو په مستقدمین کې او که په مستأخرین کې. نو الله تعالی ته ټوله پته ده چې د چا مجبوري وه، څوک بهانې کوي، چا څومره کولی شونه کې لیکن هغو نه وکړي، څوک څومره مخکې تلی شو لیکن هغو به واړو سیزونه خپله مجبوري ګڼله او وخت به یې ضایع کوو. دا فیصله به انسان ته پخپله کول وي چې زه مخکې یم او که وروسته یم. او اوس مخکې د ابلیس د دشمنۍ قصه ده، کومه چې هغه د انسان سره کړی وه، او دا قصه په مختلفو صورتونو کې راغلی ده، لیکن د دې جدا جدا انداز دی په هر صورت کې. کله پکې یو خبره واضح شوی ده او کله بله. او دلته الله تعالی د ابلیس چې کوم ډایلاګ شوی دی، یعنی کومه مکالمه چې وه د دواړو، یعنی کومه مکالمه چې وه د دواړو، نو هغه هایلایټ شوی ده. هغه بحث دلته مباحثه شوی ده. دا ښه پوره اوږده مباحثه ده د شیطان د الله تعالی سره، او داسې خبره نه ده چې د الله سره هغه دومره اوږده مباحثه کوي، ځکه چې په دې کې د الله تعالی غضب دی. نو اوس مونږ ګورو هغه مباحثه. او انسان د تخلیق سټیجز، یعنی مرحلې دي. نو دلته د آدم علیه السلام د پیدایش قصه ده، او د انسان چونکې د آدم علیه السلام اولاد دی، نو دلته الله تعالی هغه قصه بیان کړې ده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال، او البته تحقیق مون پیدا کړو انسان د کرنګېدونکې خټینا، یعنی آدم علیه السلام، من حمئ مسنون، د تورې چقړینا، یعنی د انسان ډانچه د دې نه تیاره شوه. او د دې مطلب بدبودار هم دی. تاسو ته به په قرآن کې کله تین ملاویږي، کله به تینی لازم ملاویږي، او کله به دته حمئ مسنون ملاویږي. نو دا څه خبره ده؟ نو په اصل کې دا د انسان د تخلیق، یعنی د هغو د پیدایش مختلفې مرحلې دي، سټیجز دي. نو په اصل کې دا سری سټیجز دي. د انسان چې کومه بنیادي ماده ده، نو هغه تراب ده، یعنی وچه خاوره. چې کله دا د اوبو سره یو ځای شي، یعنی واغه ګلی شي، نو تین جوړ شي. دا څه شي بیا؟ د تراب نه څه شي؟ تین شي. بیا دا په درېیمه مرحله کې تینی لازم شي، او داسې وګڼئ لکه چې خمیره شوه. او بیا هم این مسنون شي، دا توره چقړه جوړه شي، نو په هغې کې بیا بوی پیدا شي. او چې دا بیا نوره کې خودی شي او وچه شي، اوس دا څو جوړه شوه؟ سلسال. د سلسال مطلب دی کرنګېدونکي. نو دا دي د انسان د پیدایش مختلفې مرحلې، چې د دې نه د تیرېدو سره بیا انسان جوړ شو. کچری تاسو د خاورې لوښي جوړېدل لیدلی وي، چې یو کولال څنګه د خاورې نه لوښي جوړوي، نو تاسو به پوه شئ. بیا هغوی هم دغه شان خاوره واخلي، هغه واغږي، او بیا د هغې نه لوښي جوړوي. نو الله تعالی انسان د وچې کرنګېدونکې خټې نه پیدا کړی دی، چې هغه د تورې چقړې نه وه او بدبوداره وه. الله اکبر. انسان که خپل اوریجن ته وګوري چې هغه څنګه جوړ شوی دی، او ول جان او جنات مو پیدا کړل، خلقناه من قبل، او جنات مو پیدا کړل د دې نه مخکې. د دې مطلب دی چې د انسان نه مخکې جنات موجود وو په ځمکه باندې، او دا دلیل دی په قرآن کې. او جنات با قاعده یو مخلوق دی، داسې نه ده چې دا هسې خبرې دي، نه. چې قرآن وایي چې جنات شته، یعنی پیریان شته، نو واقعي پیریان شته دی. من نار السموم، د اور د شغلې نه پیدا شوي دي. او سموم څومره ګرم اور دی؟ د پوهه کولو دپاره یو مثال درکوم. چې کله مونږ کیک جوړوو، نو د میده او انډې نه یې جوړوو، لیکن د جوړېدو نه پس هغه کیک جوړ شي، نه بیا هغه میده وي او نه هګۍ، یعنی انډه وي. داشان انسان د خاورې نه جوړ دی، لیکن چې کله هغه جوړ شو، نو اوس مونږ هغو ته خاوره نه شو ویلی، هغه یو انسان دی اوس. داشان جنات دي، اوس خو هغو ته مونږ ور نه شو ویلی. د دې اوس دا مطلب نه دی چې هغه د ور نه جوړ شوی دی، نو جهنم به هغه نه شي سیزلی، یا که هغه په شهاب باندې وویشتلی شي، نو ساسر به پی نه کوي، نه. لکه مونږ انسانان یو، که مونږ د خاورې په لوټه باندې وویشتلی شو، نو مونږ ته به تکلیف رسي که نه؟ هم دغه شان که جنات په اور کې واچولی شي، نو هغوی بیا په تکلیف کې وي. اوس مونږ د تخلیق دا قصه وایو. تاسو به وایئ چې دا دنیاوي تعلیم دی، حالانکه دا دنیاوي تعلیم نه دی. قرآن کریم د مخلوق په ستړي کولو کې څه ګناه نه دی ښې، بلکې په دې پوهېدل پکار دي، او د دې په ذریعه خپل رب پیژندل پکار دي. ځینې خلک چې دین طرف ته راشي، نو داسې خبرې بیا هغوی نه خوښوي چې نه دا ان اسلامیک خبرې دي، دا اسلامي خبرې نه دي. حالانکه د انسان ستړي کول یا نور مخلوق یا د اوبو واټر سایکل چې دی نو ساينټیفیک فیکټس ته کتل په دې کې سو هر جنشته ځکه چې د دې په ذریعه مونږ خپل رب پیژندې شو. وإذ قال ربك للملائكة أو تكلو فرمايل ستاسو رب فرشتوتا إني خالق بشرا إني خالق بشرا بشك ذو پيدا كولو واليم دا يو إنسان من صلصال دا كرنگي دون كي خطينا من حمئم مسنون دا سقاشوي توري چا قلينا الله تعالى فرشته ولي خبر كده پده خبره. نو یو خدا و چې الله تعالی فرشتو له حکم ورکوه، دویم خبره دا و چې فرشتې د الله تعالی د پاره کارونه کوي او فرشتې الله تعالی د انسان مددګاری جوړې کړې دي د هغوی ضرورتونه پوره کول واله دي، ځکه چې د باران خپلې فرشتې دي، د مرګ خپلې دي، دا فرشتې د انسان په ځمکه باندې ټول انتظامات کوي. نو ځکه یې هغوی ته خبره وکړه چې داسې زه یو مخلوق جوړوم. فإذا سويته بیا چې کله زه هغه برابر کړم، یو وی عام باډي جوړول، جسم جوړول، او یو وی فینیشنګ یعنی د هغو ټول وجود مکملول. نوټ کړئ چې د دې نه پسې فرشتو ته وی چې هغو ته سجده وکړئ، بلکې الله تعالی وفرمایل چې کله هغه زه برابر کړم ونفخت فيه من روحي او چې زه پوکړم په هغو کې د خپل روح نه، فقعوا له ساجدين بیا تاسو هغو ته په سجده باندې پرېوځئ، بیا فوراً هغو ته سجده وکړئ. د دې خبرې څه مطلب دی چې انسان صرف خاوره نه ده بلکې په هغو کې روح دی کوم چې الله پوکلی دی. د روح نه څوک دا مطلب نه اخلي چې الله تعالی د خپل روح نه وپوکو او د الله تعالی حصه جوړ شو، استغفر الله، داسې خبره نه ده. دلته الله تعالی د روحي لفظ صرف د عزت لپاره استعمال کړی دی چې الله تعالی انسان له عزت ورکړی دی، لکه خانه کعبه ته چې بیت الله ویلی شي د تعظیم په وجه، د عزت ورکولو په وجه. نو دا اضافت دی د تعظیم او تکریم لپاره. نو الله تعالی وفرمایل چې زه د خپل روح نه پوکړم، نو بیا تاسو هغو ته په سجده باندې وغورځېږئ، یعنی د روح په وجه دې جسم ته عزت میلاو شو. او دا هغه نقطه ده چې د شیطان نه هېره شوې وه. د خاورې حیثیت نشته چې تر څو پورې پکې روح نه و. ګورئ چې د جسم نه روح وځي نو بیا خاورې هیڅم نه وي، هغه جسم وي لیکن روح پکې نه وي. نو د خاورې حیثیت هله دی چې کله په هغې کې روح واچولی شي، او دا جسم صرف د روح یو مکان دی، د هغې کور دی. روح ته د دې کور ضرورت دی، او چې کله د الله تعالی حکم وشي نو بیا روح د دې جسم نه وځي. د جسم حیثیت صرف د یو مکان دی، اصل شی روح دی. او یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی د خپل طرف نه پکې روح وپوکو، او ګورئ د جسم دا جسم د خاورې نه جوړ دی، د دې د خاورې سره محبت دی او هغې طرف ته بنده بوزي، لکه د دې ټول محبت د دنیا سره دی. دا ټولې د جسم تقاضی دي، لیکن روح چې دی نو دا د الله تعالی د طرف نه دی، او په دې مونږ نشو پوهېدی. د دې علم صرف او صرف د الله تعالی سره دی. دا روح الله تعالی انسان له یو اعزاز په طور ورکړی دی، دا بنده الله تعالی طرف ته راکاږي. دا روح الله تعالی انسان له یو اعزاز ورکړی دی، دا بنده الله تعالی الله تعالی طرف ته راکاږي. یعنی جسم د خاورې نه جوړ دی، نو دا دې دنیا طرف ته خلک بوزي او الله تعالی طرف ته بنده راکاږي. او چې د چا روح د الله سره نوي کنکټ، نو دا هغو روح بیا بېچینه وي، بیا هغو له هېڅ چېرته هم قرار نه راځي. که هغه بیا ډېر په نرمو بسترو باندې سملي، او که ډېر په غټو غټو بنګلو کې اوسي، او د غټو غټو خلکو سره یې تعلقات وي، لیکن انسان بیا د دننه نه خالي وي، ځکه چې د هغو روح د الله سره نه وي کنیکټ شوی. روح کمزوري وي، جسم طاقتور وي، چې تر څو پورې د دې روح د الله سره تعلق نه وي جوړ شوی، نو دا بیا بې چینه وي، بې قراره وي. هم دا وجه ده چې د یو جومپړی والا که د الله سره تعلق وي نو هغه زیات خوشحاله وي. او د ور دپاره الله تعالی دا نه دي فرمایلي چې ما پکې خپل روح وپوکو. او سبحان الله په سوره صاد کې راځي، الله تعالی فرمایي چې ما دا جسم د خپل لاس سره جوړ کړی دی. او د لاس نه جوړول څه مطلب دی؟ یعنی بندله عزت ورکول، یعنی دا بندله عزت ورکړی کیږي. الله تعالی فرمایل چې ما آدم د خپل لاس سره جوړ کړی دی چې زه په دو کې روح وپوکم، نو تاسو به ورته بیا په سجده باندې پرېوځئ. اوس څه وشول؟ لا، آدم علیه السلام تیار نه دی، آرډر ورکړی شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زه دی برابر کړم، چې زه څنګه دی برابر کړم او روح پکې واچوم، یعنی فرشتو ته د سجدې کولو حکم د مخکې نه میلاو شو. او آدم علیه السلام لا نه دی ودرېدلی، او فرشتو ټولو ته پته ده چې څنګه په آدم کې ساره شي په آدم علیه السلام کې. نو موږ ته څه کول دي چې څنګه دا هر څه وشو؟ نو فسجد الملائکة کلهم اجمعون، نو سجده وکړه ټولو فرشتو په جمع سره.
کلهم د کلهم نه پته لګي چې ټولو فرشتو سجده وکړه، یوه فرشته هم پاتې نه شوه.
اجمعون لفظ ولې راغی؟ په جمع سره، ځکه چې د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولو په یو وخت په شریکه باندې په جمع سره سجده وکړه او په جدا جدا وخت کې ونه کړه. دا اجمعون لفظ راغلی دی په جمع سره یې وکړه. سبحان الله، څومره عزت ورکړه الله تعالی انسان له. او فرشتې څومره فرمانبردار دي، یوې فرشتې هم بهانه ونه کړه، بلکې هغوی د الله په حکم باندې سمعنا واطعنا وې. هغوی د الله چرته هم نافرمانی نه کوي، نو ټولو په یو وخت په جمع سره وکړه. الا ابلیس، سوای د ابلیس نه ابا، هغوی انکار وکړو او د سختۍ سره انکار وکړو. ټولو سجده وکړه او دی ودرېدو چې نه، زه نشم کولی. ان یکون مع الساجدین، هغوی انکار وکړو چې هغه د سجده کولو والو سره شي، چې هغه د سجده کولو والو سره شي. د دې مطلب دی چې دا د ابلیس خصوصیت دی چې هغه د سجده ګزارو نه نه و. ځکه د مؤمن لپاره د خوښي سره دا چې هغه د سجده کولو والو سره سجده وکړي، چې د جماعت سره سجده وکړي. او ابلیس ور انکار وکړو، ابا، هغوی انکار وکړو. نو د هغو د تکبر پته لګي موږ ته، ځکه چې هغه وایي چې انا خیر من، زه خو د دونه بهتر یم. غرور وکړو، لویي وکړه، حالانکه د دې نه مخکې هغه ډېر زیات فرمانبردار و. لیکن کله کله نیکي هم په بنده کې تکبر پیدا کړي چې هغو ته ځان اوچت ښکاره شي او نور خلک ورته ښکته ښکاري. نیکو، یعنی هغه خو نافرمانه نه و، ډېر نیکو، لیکن نیکي دې سټیج ته هم رسیدی شي. جی ہاں، چې کله د نیکۍ سره تکبر راشي چې زه خو څه شی جوړ شم، دومره جرأت هغو څنګه وکړو چې بې ادبي وکړه. دا د هغو د نیکۍ د زوم په وجه چې زه خو ډېر نیک یم، دومره اوچت یم. استغفر الله. قال یا ابلیس، الله تعالی وفرمایل ما لک الا تکون مع الساجدین، فتاسو شو چې تو د سجده کولو والو سره نه شوې. د دې مطلب دی چې دا حکم د دو د پاره هم و، ځکه چې دی د فرشتو سره و. قال ابلیس وی لم اکل لی لاسجد لبشرین، زه خو نه یم چې زه سجده وکړم یو انسان ته. خلقته من صلصال من حمإ مسنون، تا هغه پیدا کړی دی د کړنګېدونکې خټې نه، د تورې چقړې نه چې هغه سخا ده، بدبوداره ده، هغو ته زه سجده وکړم. یعنی هغه دا خبره کوي چې هغه د مخکې نه د دې خبرې سوچ کړی و چې زه به سجده نه کوم انسان ته. لم اکن، نه یم زه لاسجده چې زه سجده وکړم. یعنی هغه وایي چې ما خو د سره کوله نه سجده، ما خو د مخکې نه دا سوچ کړی و چې زه به نه کوم دوته سجده. د هغو نه دا خبره هېره شوه چې دا صرف خاوره نه ده، بلکې په دې کې روح هم دی. هغو خپله مقابله د خاورې سره کوله چې زه اور یم او دا خاوره ده. که مونږ هر څه یو طرف ته کړو او په دې خبره باندې سوچ وکړو چې دا د الله حکم و او د الله د حکم په مخ کې سمعنا واطعنا کول پکار وي، او هغو لاجک ورکړو چې زه خاورې ته نشم کولی سجده، نو د الله د حکم په مخ کې بنده لاجک نشي پیش کولی، که هغه ډېر هم سنس جوړوي. خو هغه خبره ډېره هم عقلمني، نو داسې نشو کولی مونږ. هغه خو د رب نه انکار نه دی کړی، هغه هم رب مني. هغه وایي چې دا زه نشم کولی ځکه چې دی د خاورې نه جوړ دی. او څومره ځله د الله حکمونه زموږ مخې له راشي او مونږ لاجیک بیانول شروع کړو او ځان راته صحیح ښکاري، خو هغه ډېر هم فیر خبره وي، خو که هغه د الله د حکم سره ټکره خوري نو بیا هغه کار شو کوم چې شیطان وکړو. لکه نن چې خلک وایي چې دا خو 21st century ده، په دې کې خو داسې نشي کېدی. رنګارنګ لاجیک خلک پیش کوي او انسان وایي چې اوله مونږ ته د دې د حکمت پته ولګي او د فایدې راته پته ولګي نو هله به زه دا کار وکړم. نو بیا خو دا سمعنه او اطاعنه نشو. خلک وایي چې ما ته د روژې د فایدو پته ولګي نو هله به نیسم چې دا جسم نه فایده څومره ورکوي. نو ولې دومره خبره پوره نه ده چې دا د الله حکم دی؟ شیطان لاجیک ګوري چې زه ولې دوته سجده وکړم، یعنی چې هغه ته وویلی شي چې نه، خاوره خو ستا نه ښه ده، یعنی چې هغه ته وویلی شي چې نه، خاوره خو ستا نه ښه وه ځکه چې ته داسې یې او په خاوره کې عاجزي ده. هغه ته هیڅ لاجیک بیان نه شو. الله تعالی ته د هیڅ چا د لاجیک ضرورت نشته. او دا خو مونږ وایو چې د هغو نه روح هیر شو، نو د روح خبره هم نه ده. روح شته او که نشته، که هغه صرف خاوره هم وي، خو د الله حکم دی بس د مؤمن لپاره دومره پوره وي چې د الله په حکم عمل وکړي. نو دغه امتحان و، ازمایش و، او په هغې کې شیطان فیل شو او د الله حکم راغی. هغه جستیفیکیشنز او لاجیک پیش کړو چې ما ولې د الله حکم ونه منو. نو الله تعالی وفرمایل قال فخرج منها فإنك رجيم. اوزه تو د ځای ځای نه ورک شه، ته مردود یې. د رجیم څه مطلب دی؟ لعنت زده، چې لعنت پرې شوی وي، چې د الله د رحمت نه لرې شوی یې. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. او بشک پتا دی لعنت وی د یوې ورځې پورې. دا یو ډیره غټه خبره ده چې الله تعالی چې د الله په مخ کې هغه ودرېدو او هغه ته وویل چې زه دا نشم کولی. نو الله تعالی وفرمایل چې بشک پتا باندې لعنت دی د قیامت د ورځې پورې، یعنی اوس ته د الله د رحمت نه لرې شوی. او امام بغوی فرمایي چې په اسمان باندې هم شیطان ملعون دی او په ځمکه باندې هم، یعنی ځمکه او اسمان والا به په دو باندې لعنت رالیږي. او دا څومره غټه بدبختي شوه چې په یو ساعت کې د فرشتو سره و او بیا ملعون شو، یعنی یو ساعت هم نه لګي. بنده وایي یعنی دا زه چې کوم نو داسې غټه خبره نه ده. دا کومه غټه خبره ده؟ او چې الله او چې په الله باندې هغه خبره بده ولګي، نو په حدیث کې راځي
د هغه خبرې په وجه هغه د خپل مقام نه وغورځېدو،
لاندې راوغورځېدو جهنم ته. لکه څومره فاصله چې د اسمان او ځمکې په منځ کې ده، صرف د یوې خبرې په وجه، صرف د یوې خبرې په وجه سره انسان د دومره اوچتې مرتبې نه غورځېدی شي. او هغه هم داسې عبادت ګزار چې د فرشتو په محفل کې به کېناستو. ځکه په مسند احمد کې راځي چې د ټولو نه مخکې به ابلیس ته د اور جامه اغوستې کېږي، هغه به هغه په تندي کېږدي او د شا د طرف نه به راکاږلی کېږي. د هغو فالوورز به په هغو ورپسې وي شاته شاته. دی به مرګ او هلاکت غواړي او د هغو فالوورز به هم مرګ او هلاکت غواړي تر دې چې دی به په اور د پاسه ودرېږي. نو وایي به چې های مرګ، او هغه پیروکار به هم وایي چې های مرګ. هغوی ته به وویلی شي چې نن یو مرګ نه، ډېر مرګ. هغو ته به وویلی شي چې نن یو مرګ نه، بلکې ډېر مرګونو ته ناره ووهه. دا داسې د لعنت انجام دی چې دلته را ورسېدو نو په کار ده چې هغه توبه کړې وي، بښنه یې غوښتلې وي، جړلی وي. هغه وایي قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. هغه وویل چې ای ربا، ما له مهلت راکړې د قیامت د ورځې پورې، یعنی ما له ژوند راکړې چې زه ژوندی یم او دا انسان لمسوم، هغه به ګمراه کوم. ځینې خلک نکته چینی کوي چې الله ولې شیطان له مهلت ورکړو چې هغه مونږ ګمراه کړو، چې هغه مونږ ګمراه کړو. یو خبره دا ده چې دو ډېره موده عبادتونه کړي وو، نیک و، عبادت گزار وو، تر دې چې د فرشتو سره به کېناستو دومره په اوچته درجه کې وو. د هغو د عبادت ګزارۍ هغو له الله تعالی انعام ورکړو، ځکه چې الله تعالی ډېر عادل بادشاه دی چې ستا کومه بدله ده نو هغه دا شوه. لکه کافر هم چې سنیکی کوي نو هغو ته د هغې بدله په دنیا کې میلاویږي، په آخرت کې به د هغو سونه وي. جناتو نمرگ رازی لیکن دو الى یوم الوقت المعلوم یعنی دولا دا یوی مده پوری محلت ورکلی شو نو دولا دا قیامت پوری ڈیل ورکلی شو چی سو کوی نو آغا کوا او دا دی ورز علم صرف دا اللہ سر دی چی کلا ولنی شپیرنی او حلیشی ولنی سور نو طول بمرو شی هاگا وقت با دولا هم مرگ را شی دا کمی ورز اینا چی دولا محلت ورکلی شو نو دا انسان دا پار مشکل شو زکا چی دشمن پری خوده شوی دی اس پا انسان تا دا دیر کوشش ضرورت وی د دونه د بچ کېدو او هر وخت به محتاط اوسېدل وي
ځکه چې هغوله خو مرګ راځي نه
هغوله خو به مرګ د قیامت په ورځ راځي نو هغه د هغه وخت نه تر نن ورځې پورې موجود دی نو هغه بیا مخکې څه وی چې کله هغو ته مهلت میلاو شو کوم چې هغو غوښتلی وو د هغو څه پلان وو د هغو دومره ډېر حسد وو قال ربي بما اغویتني هغوی چې ای ربه په دې وجه چې تا زو بهکا وکړم نٹول نہ غلطی دا وی پکار چې خپل غلطی من لے وے چې زما قصور دے هغو الٹا پا اللہ تعالیٰ بانی الزام الگو چتا زما سر داسی اکڑل نظب داسی کوم نین خلق وائی چی اللہ شیطان نہ محلت ورکڑو چی نئے ورکڑے نخبا یعنی اللہ ولی مونږ په مشکل کی واچولو
کو شیطان نه وینو انسان سره خو خپل نفس هم لیکنه نفس اماره
او هغه انسان ته د غلط کار متعلق وایي چې دا کار وکړه هغه خو دا خو یو اکسترا یعنی زیاتی ګړې شی دی ازمایش شو او انسان الله تعالی د ازمایش لپاره پیدا کړی دی او په کار خدا د چې موږ خپل ځانونه صحیح کړو نو وایو الله تعالی ولی شیطان نه مهلت ورکړو نو تاسو هم هغه خبره کوئ کوم چې شیطان کړی و چې هغو په الله باندې الزام ولګوو داسې خبرې څنګه تاسو کولی شئ نو هغو الله ته وویل چې بما اغویتني تو د دې ذمه دارې زونه یم زما غلطي نه ده کو تا ماله دا حکم نه وی راکړی نو زه به نن داسې نه وم نافرماني به مې نه وکړي یعنی ټول قصور یې په الله ولګوو او موږ له پکار دي چې موږ خپله جایزه واخلو چې موږ کوم ځای د الله نافرماني کوو لأزینن لهم فی الارض زوب از مکه ضرور د دوی لپاره خښته کوم څنګه هغه به دا دنیا مزینه کړي خولي به کړي هغه دا چې چاته نه وای چې دا بدی وکړه او خپل اخرت تباه کړه هغه به دوی دا سی خولي کار کړي د پاسنه او د نن هغه زهر وي نو بدی بنده ته خولي کار کوي شرط د خیر جامه واغوندي ګناه خلکو ته خخ کار کړي د الله په نافرمانی کې مزوا چوي چې انسان پاغي په سیمنډه وهي او پدې کې تاکید دی زور دی چې زوبه ضرور داسې کوم ولا اغوینهم اجمعین او البته زوبه ضرور دوی ټول گمراه کوم او موږ په سوره اعراف کې هم ویلي وو چې دې څنګه راځي او د الله په لار کې کینی په صراط مستقیم کینی بنده نه پرېږدي او د ځمکې خبره ولی راغلی دلته دا ټول چمک دمک او رونقونه چې دي نو په ځمکه باندې دي په دې کې بنده داسې مصروف کړی شي چې دا غون خپل مقصد هیر شي چې زه دنیا ته ولی راغلی یم زما څه مقصد دی نو هغوی چې زه به ټول په جمع سره گمراه کوم په حدیث کې راځي هغوی چې ای زما ربه زما ستا د عزت او جلال قسم چې زه به انسان گمراه کوم تر څو پورې چې د دوی روحونه د دوی جس په جسمونو کې وي موږ لا پیدا نه وو چې دو دومره دشمني کړي وه زمونږ سره او الله تعالی هم فرمایلی وو بیا چې زما هم زما د عزت او جلال قسم زبا هم دی معاف کوم چې تر څو پوری دی زمانه توبه غواړي ګناهونه به کیږي غلطیانې به کیږي ځکه چې د هر انسان سره شیطان لګېدلی دی خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې آیا ستاسو هم شیطان شته هغو فرمایل چې ها لیکن هغه اوس مسلمان شوی دی هر انسان څومره په خطره کې دی ځکه چې د هغو سره شیطان دی او هغه به د انسان نه نقلارېږي چې تر څو پورې په بنده کې دا څه موجود وي چې کله په هغو لعنتو شو نو هغو وی چې ای رب ستا د عزت قسم زه به د آدم زړونه پرېږدم زه به د دو د مرګه پورې د دونه نه جدا کېږم الله اکبر د داسې شیطان نه بنده د الله د پناه سره صرف بچ کېدی شي بیا ګنې بچ کېدل ګران شي موږ ته ګناه او بدي ښایسته کوي او موږ ته بیا هغه د سره ګناه ښکاري نه دا د هغو چالونه دي خلک د کمزورو نقطو نه نیسي یعنی د کمزورو د ویک پوینټس نه او هغه وایي چې زه به ټول بندیان نه پرېږدم إلا عبادك منهم المخلصين سوای د هغه خلکو نه چې هغه ستا مخلص دي ستا خالص دي.
دا اخلاص څه دی؟ چې بنده په خپلو خبرو کې په خپلو کارونو کې او په خپلو نیتونو کې د الله دپاره خپل ځان خالص کړي، ځکه چې یوه نیکي هم د اخلاص نه بغیر نه قبلیږي. اخلاص څنګه شروع کیږي؟ چې کله انسان خپل نیتونه او خپلې ارادې خالص کړي. زمونږ خو په خپله کوټه شی نه وي خوښ، که څوک راله کوټه سیکه راکوي نو موږ ترېنه نه اخلو. هر انسان خالص شی خوښوي او الله له موږ کوټه څیزونه ورکوو، نو هغه به یې څنګه قبول کړي؟ نو دا ضروري ده چې خپلو نیتونو او عمل سره او د خپلو خبرو نه موږ کوټ لرې کړو. او د خبرو کوټ څنګه دی؟ چې څنګه یو نو خلکو ته هم هغه شان ښکارو. داسې نه ده چې د بهر نه خواږه یو او د دننه نه هیڅ هم نه وي. او په عمل کې کوټ څه دی؟ چې کله بنده عمل د نورو د پاره هم کوي او د الله د پاره هم کوي او خلکو ته د ځان د خیلو د پاره هم کوي، په دې کې اوس ریاکاری راغله، نو الله به داسې عمل بیا نه قبلوي. یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله چې زوی د الله د پاره هم کوم او د خلکو د پاره هم کوم، ځکه چې هغه رښتینی خلک و. نو هغو ته پوس وکړو چې زما دا عمل به قبول شي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې هیڅ اجر نشته. درې ځله هغو دا سوال کړی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته درې ځله وویل چې د هغو دپاره هیڅ اجر نشته. د هغو سوال دا و چې یو کس جهاد هم کوي او ورسره شهرت هم غواړي چې زما ښه نوم پاتې شي او خلک زما تعریفونه کوي چې فلانی ډیر ښه و جهاد به کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د دې هیڅ اجر نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بې شک الله تعالی هغه عمل قبلوي چې هغه خاص داغو دپاره وشي. صرف د هغه ذات اراده کوه چې زما رب راضي شي، او موږ خو په قلاره نشو کېناستی چې تر څو پورې مو ټوله دنیا په ځان باندې نه وي خبر کړي چې دا کار خو په اصل کې ما کړی و، دا ایډیا خو په اصل کې زما وه. هغه وخت موږ داسې ولې نه وایو چې دا کار د الله یو نیک بنده کړی دی، یا دا چې بس چا کړی دی، بس چا ورکړه دا صدقه. موږ وایو چې څوک خوړو تپوس نه کوي چې دا چا کړی دی، چې زوی ورته په خپله زر زر ووایم زه د ډیر وخت نه په انتظار کې یم. څوک خوړو تپوس نه کوي او چې څنګه تاسو خبره وکړئ نو هغه کار په خپله ضایع کړئ. او که تاسو وګورئ د حدیث په کتابونو کې، نو د ټولو ناولنې حدیث کوم یو دی؟ په بخاری کې، په لؤلؤ والمرجان کې، انما الاعمال بالنیات، او نیتونه خالص کول د ټولو نه ګران کار دی. او دا د یوې ورځې نه دی چې د ښه نیت سره مو په کلاس کې داخله اخیستې وه، دا به بار بار کول وي، خپل نیتونه به صحیح کول وي چې زه دا کار ولې کوم، چې دا زه چې څه هم نیکي کوم نو دا ولې کوم. او د الله نه هم مدد غواړئ چې کله بنده خالص شي نو بیا ریاکاری ختمه شي. ریاکاری په خالص بنده کې نه وي، دا په هغه کس کې وي چې په چا کې کوټ وي. نو ګورئ، په توحید کې، په عباداتو کې، منځ دی، روژه ده، که د قرآن کلاس وي، په دې کې زه خالصه یم او که نه. او دا ګران په دی دی، ځکه چې دلته کې شیطان په انسان باندې حمله کوي، ځکه چې هغه وایي چې دا به زما نه بچ شي. چې څوک د الله دپاره خالص شي او باقي زموږ په شان خلک خو د هغو په موټي کې ډېر په اسانه راځي، لیکن خالص خلک ترېنه بچ وي، ځکه چې د هغوی نظر په الله باندې وي. هغوی د الله رضا غواړي او تقوا وي پکې، ځکه هغوی بچ شي. په هغوی هم ورپسې وي، لیکن هغوی د شیطان په جال کې نه راځي. او خالص شی هغه وي چې په هغې کې د بل څیز بالکل ملاوټ نه وي. که په پیو کې معمولي شان پچي یا غوشان لاړ شي، نو ولې هغه خالص وي؟ بیا د یوې قطرې سره هغه ټول خراب شي. دغه شان که په نیت کې معمولي کوټ راشي نو ټول عمل برباد شي، ځکه هغې ته شرک ویلی شي، ریاکاری، ځان خیل، چې نورو ته پته ولګي. او شیطان بیا وایي چې دا مخلص خلق به بد شي، ځکه چې دوی زما په جال کې نه راځي. قال هذا صراط علي مستقيم، الله تعالى فرمایل چې دا د لارې چې ما ته رارسي او جنت ته ځي. په دې چې څوک راځي نو هغه به ما ته رارسي.
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ فرمائی چې زما په بندیانو بستا هیڅ زور نوی الا سوای د چانه من اتبعک من الغاوین، سوای د هغوینه چې څوک په خپله ګمراه وي، ځکه چې هغوی ته خو صرف د شیطان لاره په نظر راځي او هغې طرف ته ځي، نو په هغوی باندې بستا زور چلیږي خو په نور چا بستا زور نه چلیږي. په مسلم کې راځي چې کله الله تعالی په جنت کې د آدم علیه السلام صورت جوړ کړو، تر څو پورې چې الله غوښتل نو د آدم علیه السلام ډانچه پرته وه او ابلیس د هغې نه څلور طرف ته چکرې لګولې. هغو غور کوو چې دا څه شی دی، چې هغو کتل چې دا خو د دننه نه ډډ دی، خالي دی. هغو ته پته ولګېده چې دا الله تعالی داسې مخلوق پیدا کړی دی چې دوی به خپل ځان د غصې نه او شهوت نه نشي بچ کولی. د غصې په وخت به شیطان په دو باندې د ټولو وختونو نه زیات په اسانه حمله کوي، او د شهوت په وخت کې چې کله د انسان خواهشات ډېر زیات وي نو هغه وخت هغه خواهش هغه ړوند کړي او د شیطان په ولقه کې راشي، یعنی شیطان بیا په اسانه باندې کنټرول کوي. هغه ویلي وو کنه چې په مخلص به زما زور نه چلیږي او باقی به ټول زو اغوا کړم، زو به قابو کړم. الله تعالی فرمایل چې اغوا کیږي به هغه خلک چې څوک ستا د لارې په خپله پیروي کوي، چې څوک په خپله ګمراه شوي وي. ان جهنم، او بشک جهنم موعدهم اجمعین، البته دا غوی د ټولو د وعده ځای دی. د چا رستو د چا خبره تیره شوه؟ شیطان او هغه خلک چې څوک په هغو ورپسې دی، یعنی د هغو په نقش قدم ځي، دا غوی د ټولو ځای جهنم دی. څوک یې داسې سوچ نه کوي چې صرف شیطان به جهنم ته ځي او د هغو فالوورز به پاتې شي. چې څوک هم د هغو په نقش قدم باندې ځي، چې څوک هم په هغو پسې ځي، هغوی بیا دا نه شي ویلی چې زه خو دولم سوالی وم. نه، هغوی ټول به په جهنم کې وي. او جهنم څنګه دی؟ لها، د ها ضمیر سو طرف ته ځي، جهنم طرف ته. لها د هغې سبعتو ابواب، د هغې وو دروازې دي، د جهنم وو لیولز دي، ځکه د هغې وو ګیرس یا وو دروازې دي، ځکه چې هر دروازه به بنده خپل ځای ته بوزي. او د جهنم هم مختلف لیولز دي، داخله به هم د مختلفي دروازې نه وي. چې څوک په کوم لیول کې نو هغه له به د هغې دروازې نه دی کور کړی کیږي. اللهم اجرنا من النار لكل باب منهم، دا غوی د پاره به د هرې دروازې نه یوه حصه وي. جزء مقسوم، یوه حصه دا تقسیم شوی، یعنی خاص دا غو د پاره د هرې دروازې نه خاص حصه مقرر ده. یعنی چې چا څومره ګناهونه وي د کوم لیول، نو په هغه دروازه باندې به داخلیږي. چې د کومې درجې د هغو جرم وي، د هغه دروازې نه به هغو له دیکه ورکړی کیږي. حضرت علی رضی الله عنه یو ځل خطبه ورکوله، نو هغو فرمایل چې د جهنم دروازې د یو بل د پاسه دي، د یو لاس د پاسه یې بل لاس کېښودو، چې دا شان د یو د بل د پاسه دي، یعنی د یو د پاسه دویمه ده، د دویمې د پاسه درېمه. دغه شان یې دا خبره بیان کړه، او په دې ټول کې درکل اسفلی من النار د ټولو نه لاندې لیول دی. اکثر د مفسرینو رای دا ده چې د ټولو نه چې بره کومه طبقه ده د جهنم چې کومه دروازه ده، نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت چې کوم ګننګار خلق دی، دا به د هغوی د پاره وي. کوم مسلمانان چې دي نو د هغوی به وي، او دا دی جهنم. او بیا دویمه طبقه چې ده لظا، یعنی لام ظا او په یا باندې الف مقصوره د ظا سره، دا به د یهودیانو، او ځینې وایي چې دا به د نصارا یعنی عیسایانو وي. بیا ده حطمه، او د دې نه پس سعیر دی، او د هغې نه پس سقر، بیا دی جهیم، او بیا هاویه. نو اولنۍ طبقه به د دې امت د ګناهګار وي، او بیا په زهاق کې فرمایلی شوی دی چې د نصارا د پاره ده، او دریمه طبقه چې ده نو هغه د یهودیانو د پاره ده، څلورمه طبقه د صابیانو د پاره ده، پنځمه د مجوسیانو د پاره ده، کوم خلک چې د ور پوجا کوي، اتش پرستی، او پشپاگم کی با مشرکین وی او پاوام کی با منافقین وی.
اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. الله تعالی دی مونږ ټول د دوزخ د اور نه وساتي، او الله تعالی مو دی د خپل فضل سره په جنت الفردوس کې داخل کړي. امین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم